مشال رادیو دا او دا محل په پېښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 بجې نن د پنځشنبې زیارت ورځ او د 2023 کال د اکتوبر 8 نیټه ده. په دې خبري سات کې زه احمد شاه زمي هرکلی درته وایم. پروان خبرونه کې مو د قبایلو خبر پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه سره سره شنینې او تبصرې هم درته راوړي دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له ګلایا زوال.
ستړي مو شلوم له خبرونو سره ټکی د خیبر پښتونخوا حکومت وايي د خپلې صوبې بجلی حقوق تر لاسه کول لپاره تګلار جوړوي. د تحریک انصاف ګوند مخکښ فیصل وابلا وايي د خبریال ارشد شریف د قتل سازش په پاکستان کې جوړ شوی او په ایران کې د شیعهګانو پر زیارت او وسلوال برید لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. اوس د خبرونو تفصیل. په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوند عوامي نېشنل پارټي پارلماني مشر سردار حسین بابک وايي صوبایي حکومت خپل آئینی حقوقونو ترلاسه کولو کې سنجیده نه دي او آئینی اختیار نه کاروي. نوموړي د خبرو پر مشالو ته روسو لاغې کړ چې د خبر پښتونخوا د صنعتونو او تجارت لپاره د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان له تاجرانو سره د غونډې وروسته وویل چې صنعتي مرکز ګدون ته د خپلې صوبې بجلی ورکولو لپاره انتظامی او عدالتي ستونزو حل لپاره تګلار جوړوي. خو سردار حسین بابک پر مشالو ته ویل چې کله په مرکز کې تحریک انصاف ګوند حکومت وو نو په هغه وخت کې د خپلې صوبې بجلی مسله حل نکړه. نو مولي زیاته کړه
دا اوس د یاسي سترګو کې خاورې اچي او یو اقدام او بل اقدام دغه شروع کوي. بار بار ورته ما په دې سملای کې وو چې راځي یو متفقہ کامی جرګه جوړ کړو پارلیماني چې مرکز سره کینو او د پښتونخوا چې کوم آئینی حقوق دي پاغي وسره دوه ټوک خبرو کو.
خود اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان پر مشالو ته ویل چې په غدون سنتي زون کې کارخانو ته د خپل صوبي ارزان بجلی ورکړی واخ پس نه به های کورټ کې پر مقدمه شوې ده. دا ویل چې له وفاقي ادارې نپرا سره دا معاملې راپورته کړي او ډیر ژر به حل شي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکښ فیصل واوډا پرون ادعا کړې چې د خبریال ارشد شریف د وژلو سازش په پاکستان کې جوړ شوی وو او د نوموړي اسټابلیشمنت سره رابطه وي او غوښتل یې چې خپل هیواد ته راستون شي. فیصل واوډا پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې پر مهال وویل چې هغه سره د ارشد شریف د رابطو په اړه معلومات ول او د ګوند مشر عمران خان په اجازت سره د دغه رابطو برخه وو. د کینیا په پلازمینه نیروبی کې پولیسو ویلي چې ارشد شریف د اکتوبر په 23 تر هغه وروسته د پولیسو په ډزو ووژل شو چې د هغه ډرایور پر امنیتي پوسټه موټر ونه دراو. د پاکستان د کورونا چار وزارت د اکتوبر په 26 د پلټون وفاقي ادارې او استخباراتي ادارې درې کسیزه ډله جوړه کړې وه چې د پلټون لپاره به کینیا ته ځي. فیصل واوډه په خبري غونډه کې دا ادعا هم وکړه چې د ارشد شریف وجنې تر شا کردارونه په پاکستان کې دننه موجود دي او هغه سره ثبوتونه هم شته او دا یوازې انټیلیجنس بیرو یا آی اس آی او د تحریک انصاف مشر سره شریکولی شي خو په نور چا باور نه لري. نوموړي د حکومت پر ضد اسلام آباد په لور لانګ مارچ په اړه ویل چې دا به خونړی مارچ وي او دته د لاریون پر مهال هر ځای کې وینه او جنازې ښکاري. د فیصل واوډا د خبري غونډې وروسته د تحریک انصاف ګوند د هغه غړیتوب یا رکنیت معطل کړي او شوکاز نوټیس یې ورکړی دی. د تحریک انصاف تر دې مخکې د ګوند مشر او د پخواني وزیر اعظم د جمعې په ورځ لاهور د اسلام آباد په لور د حکومت ضد لانګ مارچ اعلان کړی وو او ویلي وو چې دا به پر امنه احتجاج وي. دا شوکتر پولیس وايي د نامعلوم وسلوالو پرون پټانی لاسي بم برید کې یو پولیس والا ژوبل کړی دی. په سیمه کې د مشالو خبريال د پولیسو په حواله ویلي دي چې پر ماخام نامعلوم وسلوالو په شوکتر تانه لاسي بم برید وکړ او له هغه څخه په تیښته کې بریالي شو. د برید ذمہواري چاند مندلې. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د کره شواهدو لمخې دا خبره کوي چې په پنچیر کې طالبانو جنگي اسیران وژلي دي. ریچارډ ابینټ پرون په د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته د افغانستان په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې له محکمې او قانون پرته د نیول شوو وسلوالو د وژنو معتبر راپورونه شته چې دا له نړیوالو قوانینو او بشري حقوقو څخه جدي سرغړونه ده. د ریچارډ بینټ تر دې سرګندونو مخکې د طالبانو مرستیال بیان بلال کریمی دا راپورونه رد کړي وو چې په پنچیر کې له بشري حقوقو څخه سرغړونه شوې ده. ویلي که داسې څه شوي نو تحقیقات به وکړي. د ایران دولتي خبري اجانس ایرنا وايي وسلوالو د اکتوبر په 26 په شیراز ښار کې د شیعهګانو پر یو ستر مذهبي ځای برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژلي او لسګونه نور یې ژوبل کړي دي. دا برید په داسې حال کې شوی چې پرون د 2 مهسا امینی د مړینې سلبیختمه وه او د امنیتي ځواکونو او مداچانو ترمنځ د هیواد په نورو سیمو کې نښتې شوي. 2 مهسا امینی د سپتمبر په 14 د پولیسو په حراست کې تر کومه وروسته مړ شوې وه. هغه تر درې تر دې درې ورځې مخکې د حجاب په سمه توګه نه مراتولو په تور نیول شوی و. ایرنا خبرې ایجنس د اینی شاهدانو په حواله ویلي دي چې بریدګر د شاه چراغ جمعه داخلي دروازې ته په ننوتو په زیارت کوونکو او په کارکوونکو ډزې وکړې. او اخری خبر د کرکټ درکو. د کرکټ د شل اوریزه نړیوال جام کې نن د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ لوبه کیږي. دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم ماسپښین درې بجې پیلېږي. د نن ورځې لومړۍ لوبه کې جنوبي افریقا بنګلاديش ته په 104 رنزونو ماتې ورکړه. جنوبي افریقا ټاس وګټلو او په ټاکل شو شلو ورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو 215 منډې جوړ کړې. په ځواب کې د بنګلاديش ټول لوبډله په 14 اوور کې 101 رنزونو جوړولو وروسته اوټ شو. نن دویمه لوبه د هند او نیدرلینډ ترمنځ ده چې د پېښور له وخت سره سم ماسپښین 1 بجې پیلېږي. دا د مشال اړوند خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې ګلای از وړاندې کول. کچېری د مشال رادیو د رواني غړي تر پای پاتې سي نو دا ریپورتونه به واوري. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د خپل صوبې د بجلی د حقونو ترلاسه کولو لپاره تګلاره جوړوي چې نظامی او عدالتي خنډونه لري کړي. خو په صوبې اسمبلی کې د وزیرستان استازي میرکلام وزیر وایي حکومت باید عملی ګام پورته کړي.
په دې باندې سیریس کار ونه شي. صرف دا یو منصوبه نه، دلته نور هم ډېرې داس منصوبې دي چې د دیو جن پاتې دي او د دیو جن سرته نه راسي.
د شمالي وزیرستان سوداګرو له افغان طالبانو غوښتنه کړې چې د زنګوزیو پر راوړلو بندیز لري کړي.
نار سیب او بادام اخروټ پیلا راځي داسې دم یو شلغوزه په دې ډول بندیز ولګي. داس چند ما په پرست خلک دي چې هغه د دوی ملکو په منځ کې نفرت سبب ګرځېدای شي.
د سوات مټي تحصیل منډال ډاک کلی سلاب ځپلي له تیرو دوو میاشتو راهیسې په خیمو کې ژوند کوي او له حکومت د مرستو په تمه دي.
هغه ټین دی جو خپل وخت پکې اړو او دغه بنیادونه قدرې وکړه.
وسته سخت خطرناک موسم بل را روان دی چې جیدل تک کیږي واوري او ډیر سخت تکلیفي.
پر دې سربېره پر روان خبرونه کې د افغانستان او نړۍ په اړه هم یو شمېر راپورونه درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلم مشال رادیو خبري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدلای شئ. کچیر تاسو سمارټ فون یا ځیرک موبایل ټلیفون لري نو کولای شئ د مشال رادیو اپلیکیشن خپل موبایل ټلیفون ته ډاونلوډ کړئ او د مشال رادیو ټول خبرونه پاک صافي واوري. د اپلیکیشن یا د اپ نوم مجداس لیکو MASHALRADIO. دا اپ تاسو ل اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل موبایل ټلیفون ته ډاونلوډ کولای شي. او تاسو خپل لمړي راپورټ لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، د خبر پښتونخوا حکومت وایي صنعتونو او کارخانو ته د خپل سبې بجلی ورکول په لړ کې انتظامی او عدالتي خندونه لري کول لپاره تګلاره جوړوي. خو په سبای سملي کې مخالف سیاسي ګوندونو مشرانو مشال رادیو ته ویلي چې که څه هم په سبا کې د بجلی پیدا کولو پروژې سرته رسیدلې دي خو حکومت ور باندې اختیار نه لري. د دې په خبره باید صوبایي حکومت له وفاقي حکومت سره دا معاملې په جدي توګه حل کړي. په دې اړه نور تفصيل له پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوث سره کوي.
د صنعتونو او تجارت لپاره د وزیر اعلی خصوصي معاون عبدالکریم خان د اکتوبر په 18 نیټه د صنعتونو د محکمې د چارواکو او د صنعتي زونونو د پرمختیايي ادارې د صنعتکارانو د غونډې وروسته له مشال رادیو سره په مرکه کې وویل چې د پښتونخوا د پېښور بجلی پروژې د لارې دوی د ګډون صنعتکارانو ته په ارزانه بیه د بجلی انتظامات برابر کړي وو. خو په اسلام آباد های کورټ کې په دې د سټی آرډر لوجی د پښتونخوا د حکومت په دې ګام کې قانوني رکاوټونه راولړ شوې دي. عبدالکریم خان وایي صوبایي حکومت یې هڅه کوي چې د وفاق د توانایي ادارې نپرا سره د خبرو اترو د لارې اول د معاملې حل کړي او د سرکاري وکیلانو سره هم په دې اړه مشاورت روان دي.
ګوره داسې کار دی چې ویلینګ اف الکتریسټي دا پسنه کې مشتري ویلینګ کیږي او چونکه ستاسو بیل چې خیبر پختونخوا ته او شهر راشي نو ټول پاکستان ورته خیال شي او په خېټه کې دړ شي. نو ویلینګ چې موږ یو سکسسفل اکسپریمنټ موږ په غدون کې 18 میگاواټ اوپن ٹرانسپیرنٹ طریقے سرا انڈسٹریلسٹ تو ورکو 8.5 روپے یونٹ منگ ورکڑے ہو 19 روپے سر پلس دا آگئی ریٹ ہو نوخہ کافی کشن آگئی لم ملاوی دو او پکی دا پیسکو تم دا ویلنگ آگا کم کرایا دا آگا ملاوی دا بیا دا ملتان ڈسکو او دا حیدرآباد ڈسکو یوزر شدی پا منگ کیسو کو چیر دا دغه چې دین دا داس چلو دا داس چلو بیا نه پر شو بیا یو لوی مسله شو.
د صنعتکار زید الله شینواری نمی د ویلینګ د طریقې کار لاندې په صنعتکارانو د یو صوبایي حکومت د خپلې بجلی د خرڅولو او صوبایي حکومت ته په دې لړ کې د راولاړې شوې ستونزې په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل
د بجلی د ډیسټریبیوشن چې دی او ټرانسمیشن چې دی چې هغه ته نېشنل ډیسټریبیوشن اینڈ ټرانسمیشن سیستم ان ٹی ڈی ایس چې دی دا اجازت چې دی چاله نور انفلل نور کې دا لایسنس ډېر په مشکل سره ملاویږي چې ته په خپل باندې بجلی جوړم کې او بیا یې خرڅم کې او ډیسټریبیوشن سیستم هم ورته جوړ کې. نو د دې یو حل بیا دا راوته و چې فرض کا زونګه چې کومه صوبایي اداره ده پیډو چورته وي پښتونخوا انرژي ډیولپمنټ ارګنایزیشن کاغه چرته هایډل پروجیکټ سي جوړي په دې غرونو کې په دیر کې په سوات کې په چترال کې او هغه بجلی د وابړې په سیستم کې اچي او بیا دا بجلی مونږ فرض کړو په خور کې الو یا غدون انډستریل اسټیټ ته پاره الو یا پر شکه کې الو نو د دې وابړې ته به مونږ ویلینګ چارجز ورکو د دوی دا سیستم چې استعمالو دا غي چارجز. نو دا په قانون کې شته دی او په دې باندې دو درې سلور پروجیکټونه شویم دی کنه او د دې سره ریټ سم شته دی خو بد قسمتې سره چې کله دا غدون کې پهور کانال والا په دې طریقې باندې اکشن وشو او کارخانه والا واخستو نو هغه نه پس حیدرآباد چې کوم الیکټریک سپلای کمپنی دا هغه په دې باندې سټی آرډر راخسته او دا یې چیلنج کړی دی.
د پښتونخوا د خپلې بجلی د پروژو نه علاوه اوس مهال صوبایي حکومت د مرکز نه د بجلی د خالص ګټي د هغه بقایجاتو ترلاسه کولو کې هم د ستونزو سره مخ دی. کومه بجلی چې د پخوانی ډیمونو د لاري د پښتونخوا په اوبو جوړیږي او صوبایي حکومت ته د ګټي ځینې برخه ورکول کیږي او صوبایي حکومت دا هم ویل دي چې که موجوده وفاقي حکومت دا معامله نه حل کوي نو دوی به د بجلی د بقایجاتو مسله عدالت ته وړي. خو په موجوده اتحادي وفاقي حکومت کې د شامل ګوند عوامي نېشنل پارټي صوبایي جنرال سیکرټري سردار حسین بابک وایي کله چې په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف خپل حکومت وو نو هغه وخت صوبایي حکومت د دا ډول ستونزو هوارولو لپاره خپل کردار نه و لوبولې.
د دې مرکز کې حکومت وو په کار و چې دی د بیلای خبره کړې وه هلته په سی سی آی کې زمونږ وزیر اعلی صاحب چونکې هم د پی ټی آی وزیر اعظم هم د پی ټی آی وو نو هیڅ مشکل نه وه. دا اوس دی اسې سترګو کې خاورې اچوي او یو اقدام او بل اقدام دغه شروع کوي. بار بار ورته ما په دې سملای کې وو چې راځي یو متفقه کامی جرګه جوړه کړو پارلیماني چې مرکز سره کینو او د پښتونخوا چې کوم آئینی حقوق دي په هغه سره دو ټوک خبر وکړو. د 2013 تر 2022 پورې تر ننه ورځې پورې اتلسم ترمیم باندې عمل درآمد د عمران خان په حکم باندې رکاو د پښتونخوا صوبه کې یعنی پښتونخوا صوبه چې کوم آئینی اختیار مونږ ته ملاو دیغه نیک سرسایز کوي.
د صوبایي اسمبلی غړی میر کلام وزیر وایي چې صوبې په خپل د بجلی ځینې پروژې سرته رسولې دي خو عجیبه خبره دا ده چې اوس دوی د صنعتي او تجارتي پرمختګ لپاره د دغه بجلی د کارولو واک اختیار نه لري.
اسانه بجلی د اوبو بجلی چې کوم مونږ پیدا کوو بیا د هغه ځای نه بیا په مونږ پسې چې راځي بیا یو یو یونټ په آر اورز گرانی گیو بنیادی مسئلہ بیا دا راځي چې بیا به د دې صوبې کاروبار د دې صوبې کارخانه د دې صوبې چې کوم دا سه انډستری دا غو نورم خرابېږي کده شایونو ته سیریس غور ونشي په دې باندې سیریس کار ونشي.
خود صنعتونو او تجارت لپاره د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان وایي صوبایي حکومت یې هڅه کوي چې صنعتکارانو ته د بجلی د کمی هر رقم مشکلات حل کړي او د دې لپاره به ټول آئینی او قانونی لاری چاری کاروی.
دا مشال ریڈیو دا
از مشغل مشال ریڈیو څخه اوري ساسو سره یو مهم خبر شریکو. د پاکستان د پوځ ویاند لیفټیننت جنرال بابر افتخار او سره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټیننت جنرال ندیم انجم دا وخت په پاکستان کې یو خبری غونډې ته وینا کوي او د خبری غونډې موضوع په کینیا کې د وجل سوي خبريال ارشد شریف ورسته د راپورتسو غنګوسو پاړه ده. په دې اړه د مشال رادیو همکار طاهر خان صاحب زموږ سره د ټلیفون پر لیکلی. طاهر خان صاحب شراغلاست تر ټولو وړاندې کدا راته وایس چې دا خبری غونډه څه وخت پیل شوې ده او د دې مهم ټکي څه دي؟
پاکستان په وخت دا غونډه خبري ناشته شروع شوی وا او اوس شاوخوا په باندې دولسې داله پای ته نه رسېدلې لا روانه ده. دا وخت جرنالستان پوښتنې کوي او د دې دوه موضوعات دي. یو تاسو اشاره وکړه چې د پاکستاني جرنالست صحافي چې کوم په کینیا کې ارشد شریف وجلې شوی وو دا هغه باندې دا د هغې خبرې وکړې د پاکستان د فوج مشر او هغه دا وی چې کوم د هغه د مرګ په اړه باندې یو عدالتي کمیشن به جوړېږي, یو بله کمیټه جوړه شوې ده, نو فوج د هغې ملاتړ کوي. او د دې ټول تفصیلات ورکړ چې هغه پاکستان نه لکه دغه پتلو کې د پاکستان د فوج یا د استخباراتو رول او کردار نشته. او هغه ځینې مثالونه هم ورکړه چې ارشد شریف د پیښور نه چې هلته دوی د پی ټی آی حکومت دی او هغې ډېر په پروتوکول باندې هغه لیږلی او دا دعوه هم وکړه چې هغه ته ٹی ٹی پی د پاکستانی طالبانو لخوا هغه د خیبر پختونخوا په یو رپورټ بنسټ دا خبره کوله بنیاد کوله چې هغه ته د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې هغه ته خطر دی او ٹی ٹی پی ورته ګواښ دی. نو د هغې له امله د پیښور نه اتلې او دوبۍ ته او بیا د هغې نه پس وروسته کینیا ته. نو دا بنیادي نقطه چې وه هغه دا وه چې د فوج په دغه هیڅ تړاو نه لري. البته هغه دا وویل چې پلټنې لپاره چې کومې کمیټې اعلان شوې دي هغې ته انتظار پکار دی او دوی وایي چې هره فیصله هغې وکړي نو هغه به دوی مني. دې کې بله مهمه خبره دا ده چې تاسو څنګه وویل د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټنن جنرل ندیم انجم دې په اول ځل باندې راښکاره شو او دې تیر کال هم په 26 د اکتوبر د عمران خان په حکومت کې د ISI مشر ټاکل شو. د اول خو د خپل دیون غونډه باندې نه ښکارېده د خپل دایي وضاحت مو کړ چې د فوج خلاف عادت په نظر باندې د فوج خلاف او د ISI خلاف دومره زیات بیانونه ورکول کیږي د پکې د پروپاګندې داوا مو کړه. نو دې مجبور شو چې ډېر ښکارم شي او ځنې پښتنو ته جواب مو وایي. د بیا د خبرو موضوع وا هغه د ارشد شریف نه و. البته چې نن سبا عمران خان کوم د پاکستان د فوج باره کې یا د ISI باره کې هغه خبره کوي کله یو نو مخلي کله بل نو مخلي. جعفر می صاحب کوم په دې خبرې کانفرنس کې پښتنه وشو بیا د مذاکرات خبرو وشو چې د عمران خان سره خبرې شوې دي د فوج او د استخباراتو. نو دا ومنل چې او عمران خان سره خبرې شوې دي او د صدر په واسطه باندې, لیکن دم دا ومنل څنګه چې عمران خان ویلی وو چې هغه خبرو نتیجې نه دي ورکړې. خو دا ومنل چې خبرې شوې دي. دویم دا وضاحت وکړ چې عمران خان دی لکه نوم خدي نه راغسته دا خو دې خپل یو اصول رولو چې موږ ناخلي, لیکن نن سبا خو عمران خان د خوا تنقید کوي له فوج باندې ډیر زیات. نو ټول پښتنه په بنیاد باندې جرنالستانو یا صحافیانو دې جواب مونږ ته وې چې جنرال باجوا ته عمران خان په یو ملاقات کې چې ISI چیف مشر وې زته کې هم موجود ووم, عمران خان هغه ته د نامعلومه مودې پورې د ګپا د فوج په مشره کې د توسی کولو یو تجویز یو پیشکش کړی وو. خو دی وی چې باید جنرال باجوا هغه ونه منله. یو دا خبر بل دا خبره وکړه چې یو خوا کې نوم خینو غستې لیکن اشاره عمران خان ته وا که یو خوا ویل کېږي چې دا غداران دي لکه چې عمران خان اکثر خبره کوي د غداري او د میر جعفر او صادق او د منافقت. نو دی دا چې یو خوا خو دغه دعوی کوي د ISI مشروع او بل خوا عمران خان د په نظر په پټه باندې ملاقاتونه هم کوي. دا هم د خبرو کړه. دریمه پوښتنه په کې بیا د فوج نن سبا دا کوم خبره راځي چې دوی به طرفه وي نیوټرل لفظ چې کوم استعمالیږي. عمران خان خو یو ځل ویلو چې نیوټرل څوک استعمالی دا دعوه کړې و چې هغه د ځناورو په حیث هغه نن د ISPR د فوج د ویان ریته ذکر مغه یادونه وکړه. نو د فوج دا به طرفه کېدو خبر د ISI مشر وکړه چې دا د پاکستان ریاستی ادارو یعنی د فوج او د استخبارات انټيليجنس د غي مشترکه د ادارو فیصله چې دوی به نور په سیاست کې سرول نه لري. بهرال د پاکستان د فوج د بایبینو خوراغ نه زما خیال چې په دې باندې او دبا وو د دې خبري کانفرنس مجبور شو او په خبري کانفرنس کې فقط دغه دوه درې موضوعات دي. نو دا ښکاری زما نظر دا دی چې په دې باندې د څومره چلن سبا بیانونه اترته ما خبره نه ده. سوشل میډیا په دې باندې تنقید دي, نور سیاسي مشرانو په تنقید کې چې حکومت کې نوی بیا تنقید نه کوي خو چې حکومت کې نوی بیا تنقید کوي. نو زما خیال چې دغه دبا او دغه فشار دی مجبور کړ دواړه چې خبري کانفرنسونو کې فقط په دغه موضوعاتو باندې وکړي او خپله تفصیلي مو کوي.
مننه طاهر خان صاحب. لکه څنګه چې تاسو مو ویل دا یو ډیره نادره خبره وي چې د ISI مشر راځي په خپل یو خبري غونډه کوي او د خلکو د پښتنو ځوابونه نیخ په نیغه ورتوي. خو زما پښتنه دلته داسې ده چې عمران خان د اکتوبر پر اته وشتمه باندې یعنی سبا خپل لانگ مارچ اعلان کړی دی چې هغه به لاهور پیلوي او بیا به ځي اسلام آباد ته. نو د دغه لانگ مارچ په اړه آیا څه پوښتنې وسوې، څه خبرې وسوې که نه؟
نه، هغه په اړه باندې پوښتنه نه دي شوې، ځکه چې دوی په خپله چې کله خبري کانفرنس کوي نو داسې یو درخواست وکړي چې ځینې شیان دا خبرې هم دې پر محدود ساتي. نو یو ګنټه وشوه چې دا خبري کانفرنس روان دی، لیکن د عمران خان دغه لانگ مارچ په اړه باندې تر اوسه پورې لا خو خبري کانفرنس روان دی پوښتنه نه ده شوې، لیکن د کورنو چارو وزیر نن بیا یو واري وې رانا ثناء الله چې فوج ته دی خواست کړی دی چې د امنیت ټینګولو لپاره د هم هغوی ځای په ځای کړي شي. نو بار دا خبره ده او دا خبره درسته په خپل د عیسائی مشر دا خبره هم کړه چې ده نه غوښتل چې میډیا ته مخامخ شي او راشي، او یو کال کې دوی چې ما خلک منع کړي هم وو چې هغه دې تصویر د نقلي او ویډیوګانې دا شیان، لیکن دې مجبور کړه د داخل دی دا خبره وکړه چې دومره زیات بیانونه ورکړی شوي وو د ادارې په اړه باندې، د فوج په اړه باندې، د عیسائی په اړه باندې، چې دوی بیا مجبور شي چې خپل خاموشي چې ده هغه ماته کې مخې ته راشي.
ډېر مننه طاهر خان صاحب، وروسته به بیا تاسو ته راځو. ښه ورځ ولری په مخه مو شه.
دا مشال تر څنګه سه، دا سحر لنه هو، دا مخام تر شپګو
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ژوندۍ خبرونې ته تاسو غوږ نیولې دي. اوس زه د شمالي وزیرستان پر لور. په شمالي وزیرستان کې د زنغوزو سوداګر د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې پاکستان ته د زنغوزو پر راوړلو دی بندیز لری کړي. د سیمې سوداګرو مشال رادیو ته ویلي چې د بندیز له وجې کاروبار غیزمن سوی دی او هلته د خپلو ځنګلونو زنغوزي هم نسی راوړلی. د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د شمالي وزیرستان نظامي مشال رادیو ته ویلي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت به له وفاقي حکومت سره په دې اړه خبرې وکړي. نور حال د مشال رادیو خبريال عمر وزیره کوي.
شمالي وزیرستان زنغوزو سوداګر وایي چې افغان طالبانو حکومت افغانستان څخه پاکستان ته د زنغوزو پر راوړلو بندیز لګولې چې له وجې دوی هلته د خپلو ځنګلو زنغوزي هم نشي راوړلې. د دوی په وینا د پولې پورې شمالي وزیرستان مداخلو ګوربز سیدګي قبیلې خپل د زنغوزو ځنګل لري. دغه سوداګر له افغان دولت او ځنګلاتو وزیر نه غوښتنې کړې چې افغانستان نه نورو هیوادونو ته هم ځنغوزي لګلې شي، نو پاکستان ته پر راوړلو دې هم بندیز لری کړي، ځکه چې د پولې دواړو خواوو ځنغوزو ګڼ سوداګر له دې کاروبار سره تړلی دي. بل دوی د خپلو ځنګلو ځنغوزي هم نشي راوړلی. د شمالي وزیرستان مداخلو اوسیدونکي او ځنغوزو سوداګر ملک نکمال خان مشال ریډیو ته وویل چې افغان دولت په زنغوزو بندیز دواړو خواو سوداګرو ته مشکل جوړ کړي.
د افغان حکومت انټیریال منیسټر درخواست چې هو د دغه چې په دې چلغوزي د بندیز ولګي، هغه بندیز ولګي، نو هغه بندیز افغان ولسته او زمونږ پاکستان عوام ته دواړو ته یو تکلیف جوړ کړي دی. دا شاید بندیز نه دی، لکه څنګه چې انار، سیب او بادام، اخروټ، کیلا راځي، داسې دام یو ڈرائی فروٹ خسا دا چل غزا پا دی دی والی بندیز ولگی. دا چند ما پت پرست خلق دی چا آغا دی دوی ملکو پا منز که نپرت سبب گرزی دیشی. نو مونگ غختنه کهو دی داخلی چه وره وزیر افغان حکومتنا چه دا بندیز دی چکڑیشی.
دا شمالی وزیرستان زنغوزو یو بل سوداگر حاجی اصل میروائی چې افغانستان دولت او ځنګلاتو وزیر نه غوښتنه کړې چې د غلطانه سلورو خواو ته تجارت کیږي، نو د پاکستان د لارې ولې نه د پولې پورې دواړو خواو تاجرانو تجارت ته نه اغېزمنوي؟
او مخکې ډېر چلغزا چې استعمال دا د پاکستان د لارې استعمال دا، او نن د پاکستان په بندیدو او د درې څلور ملکینه ته اجازه ورکړای دی. امید د افغانستان د حکومت نه آد جنگلات کی منسٹر چھ دائیں آسد رزام صاحب دائیں میر دے آغنا دا درخواست دائیں چھ تا دے چھا پخلا ما تیر وزا و دیر لوی تکلیف پینا جوڑی جی و خیر خیر آباد یا دیر دائی و افغانیون تا و طول پشتونا تا دو تا پیل حال طول کبائل و دا مشرون تا نراغ دیرو وڑا دا چل غزا چر تارا پازو دا شی.
دا افغانستان لخوا پزن غزو راوڑلو بندیز پاڑا دا افغان دولت سنوی بایان خونه دیرا غلی. خود شمالی وزیرستان مرسیال کمیشنر شاید علی خان مشال ریڈیو تا وویل چه دا صوبایی حکومت دلار با وفاقی حکومت پا نوٹس که دا یاد بندیز خبر راولی. آغوی با افغان دولت سر پی خبر وکڑی چه سا پریکڑا کڑی. بیا د غلام خان د لارې د پولې پورې نه زنغوزی به په ترانزیټ کې راوړلې شي. شمالی وزیرستان د تاخیل او شاوال کې د زنغوزو ګڼ ځنګلونه دي او د پولې پورې هم دغه خلک د زنغوزو خپل ځنګلونه لري. د پاکستان او افغانستان تاجرانو ترمنځ د نورو کاروبار ترڅنګ د کال په آخري میاشتو کې د زنغوزو په لویه کچه کاروبار کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زمږه غلا مشال رادیو څخوري اوسم د خیبر پښتونخوا د وزیرستان په موضوع کې پاتې کیږو. له وزیرستان د خیبر پښتونخوا د صوبای اسمبلی غړي میر کلام وزیر روانه میاشت په صوبای اسمبلی کې په جبهه کړل سوی تحریک التوا کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې 4.5 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي چې 100,000 یوازې د قبایلي سیمو دي. نوموړي زیاته کړې چې په دې اړه باید په اسمبلی کې بحث وسي. بلخوا حکومت وایي هڅه کوي چې په دغه اړه خپل کوششونه نور هم تیز کړي. نور حال فرخنده صدره کوي.
له شمالي وزیرستان د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړي د اکتوبر په 11مه په صوبایي اسمبلی کې په تحریک التوا کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې 4.5 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي چې 100,000 د قبایلي ضلعو نه دي. د دغو ماشومانو عمرونه د 500 نه تر 1400 کلونو پورې دي. په دغو کې څه باندې 70% ماشومان انجونې او نږدې 90% هلکان دي چې پکې تر ټولو زیات په شمالي وزیرستان او باجوړ کې سکولونو ته نسی. د باجوړ یو ځایي خبریال عرفان خان مشال ریډیو وای هلته د جینکو میډل او های سکولونه ډیر کم دي، نو ځکه د جینکو تعلیمي شرح هم کم ده.
ابھی کی سہولیات نہیں دی بول کری سہولیات مراد مطلب بہت اسکول حوالے سے رہے چکن گائے کے میڈل یا ہائر سیکنڈری اسکول میں ضرورت تھی تو کہیں یہ رشتہ مقصد ہے کہ ہم آئی کا باجو ضلع کے بغیر اسکولوں کمے دے دھاگی مشوا لے دے.
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تیر کال پہ وہ سروے کے ویلی وہ چھ پو باجوڑ کے دریش پہ تفیصد معشمار اسکول نتا نسی. تا سروے ترمخہ دا خیبر پختونخوا پوزین نور ضلعوں کے ہم تجینکو تعلیمی شرح کم ادا. د سوابئی د سرکاری پرائمری اسکول یو استاد خدیجہ بی بی مشال ریڈیو توائی ڈیرے کورنئی د امنیت د خراب وز لوجہ ہم خپل لوریانی لری اسکولوں تا نہ پریت تھی.
تعلیم سہولت نور پلاران چی کنا د جینکو د سیکیورٹی په وجه باندې پولیس پر ماشومان اسکولی نه تنه را لیږي. د وجه لکه د جینکو د پاره لکه خطرات ډیری کنا کور نه یو ماشوم ووځي او نن سبا خو حالات هم تاسو څخه ډیر معلوم دي.
د امیر کلام وزیر لخوا په صوبایي اسمبلی کې په جمع کړل شوي تحریک التوا کې ویل شوي دي چې شپږ 60% ماشومان په شمالي وزیرستان کې، 60% په جنوبي وزیرستان، په کورما او ورکزو کې 90% او په خیبر او مومندو کې 50% ماشومان سکولونو ته نسی. د مومندو د غلنۍ د چینکو هایر سیکنډري سکول پرنسپل ازیا بی بی وای زیاتره ماشومان د غربت او یا میډل او های سکولونو ته نشټوالي له وجې له سکولونو نه پاتې شي.
یو ځکه چې یو ماشوم لکه 5th کلاس پورې سبق وایي لته پرایمری سکول نه لاغې نه مخکې کا د دې میډل سکول یا های سکول هغه لک فاصله کې دی یا د بل ملک په دغه کې دی الته بیا د خپل ماشومان نه لګي. بیا د دې ارلی میریجز والا خبره ده چې ډیر وسیله لا 12 کال او 15 په 5th پورې یا 6th پورې سبق وایي هغه نه پس د دې میریجز والا دی مالک.
دغه سروے تر مخه د خیبر پختونخوا په بندوبستی ضلعو کې هم د جینکو تعلیمي شرح ټیټه ده. د مردان دی او سرکاري میډل سکول استاد توحید مراد یې په اړه مشال ریډیو ته وایي.
خبر هم ده چې لکه اوس فرض کړه د پرایمري سکولونه دستا زموږ د کور خوا ته یې دا خوري نو هغه کې ماشومان سبق وای بیا هغه ماشوم چې دی نه پرایمري نه میډل سکول ته ځي نو هغه د هغه نه ډیر زیات لري دی هغه سکول. نو زموږ خو جینکه بس موږ پختانه خو دې ته پریفر کوو چې داسې به وکړو چې دا واړه دي په دې مدرسو کې سبق وایي نو هغه جینکه موږ مدرسه کې داخلې کړو. خو موږ ولا یا د غریبې د وجې یا د هر څه د وجې چې کوم دي نو موږ دا زحمت نه کوو چې هغه دې د اسکول میډل چې کوم دي هغه یا د دې د کلي نه هغه سړک ته دی یا هغه لرې دی یا د دې ملګري نشته نو دغه یو وجه ده چې هغه د هغې نه بیا لرې نو د هغې د وجې د هغې وړو سبق پاتې شي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی غړي شعبان وایي حکومت یې هڅه کوي چې د صوبې هر ماشوم ته د سکول او په دغو کې بنیادي سهولتونه ورکړي.
35,000 سکولوں نے پورا کی پی کے گورنمنٹ دا ضرور کوشش کری لگی آتا ہے مونگا مونگا دا سے ضرور سٹریٹجی را اوپا سو تاکہ دے معشومان را روان کال سے کم دن ہو رہا ضائع نشی بنے ہم تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے زما کلوز کانٹیکٹ بھی اینڈ زخل ریکمنڈیشن ہم برکوما آن اینڈ آف اور مام بھی تو ریکویسٹ کرو کہ جیتا سو کم از کم بیا ان دا مین وائل تاسو ٹیچرز والے انکلوسو نو ٹیچرز والے ٹریننگ آلریڈی سٹارٹڈ تھی
دا پدا سے حال کی داشی دا خیبر پختونخوا حکومت وائی دوی پا ہر درو میاشتو کی یو زل دا پرائمری سکولونو هغو جینکو ماشومانو تا 2000 روپے او هلکانو تا 1500 روپے ورکوی چه کورنۍ د تعلیم خرچا نشی پورا کولی.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوې ګلایز به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په خبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالف اګوند عوامي نېشنل پارټي پارلماني مشر سردار حسین باباک وای صوبای حکومت خپل آئینی حقوقونو ترلاسه کولو کې سنجیده نه دی او آئینی اختیار نه کاروي. نوموړي دا خبر پرون مشال اډو ته رستو لاغې کړي چې د خبر پختونخوا د صنعتونو او تجارت لپاره د اعلی وزیر سلاحکار عبدالکریم خان له تاجرانو سره د غونډې وروسته وویل چې د صنعتي مرکز ګډون ته د خپلې صوبې بجلی ورکولو لپاره انتظامی او عدالتي ستونزو حل لپاره تګلاره جوړوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکښ فیصل واډه پرون ادا کړی چې د خبریال ارشد شریف د وجلو سازش په پاکستان کې جوړ شوی وو او د نوموړي اسټابلیشمنت سره رابطه وي او غوښتل یې چې خپل هیواد ته ستون شي. فیصل واډه پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې پر مهال ویل چې هغه سره د ارشد شریف د رابطو په اړه معلومات ول او د ګوند مشر عمران خان په اجازت د دغه رابطو برخه وو. د کینیا په پلازمینې نیروبی کې پولیسو ویلي چې ارشد شریف د اکتوبر په 28مه تر هغې وروسته د پولیسو په ډزو وژل شو چې د هغه ډرایور پر امنیتی پوستا موټر ونه دراو. د شوکتر پولیس وای نامعلوم اوسروالو پرون په تاڼۍ لاسي بم برید کې یو پولیس والا ژوبل کړی دی. په سیمه کې د مشال اډو خبریال د پولیسو په حواله ویلي دي چې پرون ماښام نامعلوم اوسروال په شوکتر تاڼه یو لاسي بم برید وکړ او له هغه ځای په تیښته کې بریالي شو. د برید ذمہواري چا نه ده منلې. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د کره شواهدو له مخې دا خبره کوي چې په پنجشیر کې طالبانو جنگي اسیران او وژلي دي. دا خبره ریچرډ بینټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته کړې ده. د ریچرډ بینټ تر دې سرګندونو مخکې د طالبانو مرستیال بیان بلال کریمی دا راپورونه رد کړي وو چې په پنجشیر کې له بشري حقوقو څخه سرغړونه شوې ده. د ایران دولتي خبري ایجنس ایرنا وای وسلوالو د اکتوبر پر 26مه په شیراز ښار کې د شیعهګانو پر یو ستر مذهبي ځای برید کې لږ تر لږه لس کسان وجلی او لسګونه نور یې ژوبل کړي. دا برید په داسې حال کې شوی چې پرون د دوی شکلنې مهسا امینی د مړینې سلویخته موه او امنیتي ځواکونو او مظاهرچانو ترمنځ د هیواد په نورو سیمو کې انښتې شوي. او د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام کې نن د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ لوبه کیږي. دا لوبه به د پیښور له وخت سره سم ماسپښین 3 بجې پیلېږي.
دا مهم خبرونه لنډیز مولا مشال رادیو څخه واوریدئ چې ګلایاز وړاندې کوي او اوس زو د نړیوالو راپورونو پر لور. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي افغانستان په ټوله نړۍ کې تر بل هر هیواد د نجونو او ښځو لپاره بد ځای بللی دی. ریچرډ بینټ چې پرون یې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خپل راپور وړاندې کاوه وویل هیڅ دینی توجیه د نجونو د ښوونځیو د بندېدو لپاره نشته. بینټ همدارس د دې دا پاره چې طالبانو جنگي اسیران وژلي دي د خپلواکو څېړنو اوښتنه وکړه. په دې نور حال په دې راپور کې واوري چې احمد شیباری وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي له افغانستان څخه تر کتنې وروسته خپل راپور د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته د کابل په وخت تېره شپه وړاندې کړ. ریچارډ بینټ په افغانستان کې د نجونو او ښځو اقلیتونو مدني فعالانو او خبریالانو وضعیت ته اندېښنې وړ وبلل او ویل چې دا وضعیت د هیچا لپاره د منلو نه دی.
په عمومي ډول د بشري حقونو له پلوه وضعیت د خرابېدو په لور درومي. په ځانګړې توګه افغانستان په ټوله نړۍ کې تقریبا د نجونو او ښځو لپاره ترګردو بد هیواد دی.
په پرونۍ غونډه کې د چین او روسیې له استازو پرته د نورو ټولو هغو هیوادو استازو چې خبرې کولې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د مکتبونو د پرانیستو غوښتنه کوله. ریچارډ بینټ وویل چې د دې ښوونځیو د بندېدو لپاره هیڅ ډول دیني توجیه نشته او دا د منلو نه ده چې تر 400 ورځو ډیره موده د ښوونځي بند وي. ښاغلی بینټ په خپلو خبرو کې د لژکیو وضعیت اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې پر اقلیتونو د بریدونو په مخنیوي کې طالبان پاتې راغلي دي. په ملګرو ملتو کې د افغانستان د مخلو حکومت استازي نصیر احمد فایق بیا وړاندیز وکړ چې د طالبانو له لوري د وژنو او شکنجه کولو په برخه کې باید پراخ تحقیقات وشي.
د غچ اخیستو په خاطر قتلونه، تشدد، غیر انساني چلند، د پخوانیو امنیتي ځواکونو، د بشري حقونو د مدافعانو، خبریالانو او اعتراض کوونکو نیول د نړیوالو بشري حقونو پراخه سرغړونه ده.
نصیر احمد فایق د بشري حقونو د خپلواکو تحقیقاتو او په پنشیر کې د اسیرانو د احتمالي وژلو په تړاو یو شمېر سوالونه له ښاغلي بنټ څخه وکړل، خو هغه دا سوالونه ځواب نه کړل. د غونډې وخت خلاص شو. په خپله بنټ د راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې داسې کره اسناد شته چې د هغو له مخې طالبانو په پنشیر کې په غیر قانوني ډول جنګي اسیران وژلي دي. د په دې برخه کې او د بخښنې د نړیوال سازمان د پروسه شکل د راپور له ادار سره سم د پخوانیو امنیتي ځواکونو د نیولو او وژلو په تړاو د مستقلو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. طالبان په پنشیر کې د ریچارډ بنټ له موندنو سره موافق نه دي. د دوی د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وایي که چېرته داسې څه شوي وي تحقیق به یې وکړي. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت د تلې په 15مه د یو کال په مخه تمدید شو. د وویل چې د افغانستان د دې وروستي سفر پر مهال د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرست او یو شمېر نورو چارواکو سره وکتل، خو د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخندزاده سره یې نه دي کتلي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
زموږ غل مشال رادیو خبري اوسم په افغانستان کې پاتې کیږي. د افغانستان په پکتیا ولایت کې د نړیوال خوراکي پروګرام یا ډبلیو اف پی لخوا د ناروې کمیټي په واسطه د مرکز او دولس ولسوالیو 15.5 زره بزګرانو ته د غنمو د اصلاحو تخمونو او کیمیاوي سروې د ویش بهیر پیل شوی دی. بلورته د پکتیا بزګران خوشاله دي چې دا ځل نه یوازې د غنمو تخمونه او سرې په مناسب وخت کې ورکول کیږي، بلکې سږ کال د دوی لپاره دا ټول شان وړیا دي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال نجيب الله خير راکوي.
د پکتیا په مرکز ګردیز او دولس واړوند ورسوالۍ کې 15500 بزګرانو ته د نړیوال خوراکي پروګرام یا دبليو اف پی لخوا د غنمو د اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سرو ویش پیل شوی دی. په دې پروګرام کې هر بزګر ته په وړیا توګه یوه بوجۍ د اصلاح شویو غنمو تخم، یوه بوجۍ توره او یوه بوجۍ سپینه کیمیاوي سره ورکول کیږي. د پکتیا د کرنیزو چارو امیر مومن خروټي مشال راډیو ته وویل
د اصلاح شویو غنمو چې کله منځ ته راځي او تولیدیږي دا تقریبا شپږو کال دربر نیسته. دې باندې ډېر فاکتورونه اجرا کیږي، ډېرې تجربې پکې کیږي. د امراض او آفاتو په مقابل کې دا ټیسټ کیږي او اړین دي لوړ حاصل په مقابل کې ټیسټ کیږي. دا یو بوجي ستاسو کاری تاسو ته به ان شاء الله یو نیم سال یو څلور شپې ته من حاصل کیږي.
بلوری ته د پکتیا بزګران خوشاله دي چې دا ځل نه یوازې تخم او سره په مناسب وخت کې ورکول کیږي، بلکې دوی لپاره دا ټول کرنیستو کې وړیا دي. د پکتیا یو بزګر روزی خان ول
د کانان سره په اشتیا کومه کوسن اوسه کال دغه پیسې یې نسته، کور سره مو مفته ده، سپینه سره مو مفته ده او غنم په خپل ټاکلي وخت را ورسېدل چې دلته یې زمينه اوس بالکل مساعده ده.
د بزګرانو پر وړاندې یوه بله مهمه ستونزه په کروندو کې د بیلابیلو نباتي ناروغیو شتون وي چې د هغې له وجې حاصلات کمیږي او کیفیت ته یې هم زیان رسیږي. یو بل پکتیاوال بزګر امیرزاده غوښتنه کوي چې مؤسسې او اړوندې ادارې دي د کروندو پر مهال دوی سره د نباتي ناروغیو په تشخیص او درملنه کې هم مرسته کوي.
دونس نظارت کچھ نو ڈیر ہے جکسی کے کان سڑے پنم تک یہ اوس کی نی یا خدا معلومات نشتا کو مرض لگے گا لگا تو دیش اپ کو نظارت ان شاء اللہ تو معلومات کی گی وقت دوام کول سی علاج کول سی ان شاء اللہ.
بلوری ته د پکتیا چارواکي غوښتنه کوي چې ملي او نړیوال بنسټونه په ځانګړي ډول د کرنې برخې پرمختیا او خکېدو ته پاملرنه ډېره کړي. د پکتیا د کرنې رئیس عبدالرؤف سعید وویل
هغه مثال چې مخکې به په مختلفو کم ولسوالیو کې توزیع کوله د مرکز مربوط په خوښه نږدې ولسوالیو کې چې دوی یو څه امنیت ښه باله لله الحمد نن سبا د افغانستان په هر ګوټ کې په هر ولایت کې د هر ولایت په هر ولسوالۍ کې خارجی موسسه دی که داخلی موسسه دی په اطمینان او ډاډ سره خپل خدمات خلکو ته وړاندې کوي.
د معلوماتو له مخې افغانستان هر کال 6 میلیونه میټریک ټنه غنمو ته اړتیا لري چې نږدې 4 میلیونه له خپلو ځمکو او تر 2 میلیونو میټریک ټنه غنم له نورو هیوادونو قزاقستان، ازبکستان او له پاکستانه په بیه اخلي. افغانستان چې یو کرنیز هیواد دی مهم پیداوار هم دا غنم دی.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ دا ورځی تودی خبری کمی دی او روان چاری سوای دا دی هر صدا اوریدو لپاره لمشال رادیو سره اوسی زا شانواز ترگزیم او تاسو تا لممندو او باجورن تازه را پورو نولانده کن.
از مرغ لمشال رادیو سخاوری چې تاسو لپاره د هر ډګر تازه خبرونه د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو پورې په ژوندۍ باندې خبروي. او ستو د بلوچستان موضوع ته د بلوچستان بلوچ ملتپال ګوندونه وایي اوسنۍ حکومت یې د ولس ستونزې هواري ته پام نه کوي. د دوی په وینا د حکومت نه پاملرنه به د بلوچستان ځوان نسل پر ریاست نور هم بې باوره کړي. دوی په عین وخت کې له عدالت څخه هم شکایتونه کوي چې په خبرې د بلوچستان د مسلو حل ته ارزښت نه ورکوي. حکومت او عدالتونه تل داسې تاثر غلط بللی چې ګواکې له یوې ډلې سیمې یا صوبې سره توپیر چلند کوي. اوسنی وزیر اعظم شهباز شریف هم ویلي چې د ټول ملک په ګډون به د بلوچستان د لادرک کسانو د مسلې هوارولو هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې بلوچ ملتپال د یوه نه یوه ګوند په شکل کې په حکومت کې شریک اوسېدلی دي. پښتانه دا ده چې دوی له حکومت او عدالت دواړو څخه سر ټکوي نو د بلوچستان د مسلې حل به په څه کې ویني؟ زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
بلوچ ملتپال ګوندونه وایي د تیر په څیر اوسنی وفاقي حکومت هم د بلوچستان د مسلې هواري ته هغسې ارزښت نه ورکوي لکه څنګه چې پکار ده. د بلوچ ملتپالو ګوندونو مشران وایي که د بلوچ ولس ستونزې هوارې نه کړل سي نو دا به پر ریاست د بلوچستانو بې باوري نور هم زیاته کړي. د دوی په وینا د بلوچستان د لادرکه کسانو د خوشي کولو او هلته د احساس محرومۍ ختمولو لپاره چې د کومې سنجیدګۍ ضرورت دی هغه د تیر په څیر په اوسني حکومت کې هم نه لیدل کیږي. دوی وایي د ملک عدالتونه هم هغه رول نه لوبوي د کوم پر اساس چې ورته آزاده عدلیه ویل کېدای سي. دا څرګندونه د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې او نېشنل پارټي مشرانو د اکتوبر پر 23 له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړي. دا ګوندونه نه یوازې په مرکزی او صوبایي حکومتونو کې شریک اوسېدلې بلکې د دواړو ګوندونو مشران د بلوچستان اعلی وزیران هم پاتې شوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې بلوچ ملتپال یو پلو په حکومتونو کې هم شریک وي او بل پلو له حکومت او عدالت څخه ناهیلي ولې څرګندوي؟ په اوسنی وفاقي حکومت کې شریک د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې مخکش ډاکټر جهانزیب جمالدینی وویل دوی فکر کوي چې د بلوچستان مسله ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو ده. د ده په وینا دوی د دې مسلې حل یوازې په داسې خبرو اترو کې ویني چې ریاست پکې سنجیده وي.
مذاکرات وغیرہ کی راہیں بند کر دی گئی ہیں.
د خبرو اترو لارې بندې شوې دي. په داسې حالت کې چې ظلمونه او عدالت پرته وژنې روانې وي نو له دې څخه مسلې د هواریدو پر ځای نورې هم خرابېږي. کوم خلک چې اوس پر سیاست او خبرو اترو باور لري داسې نوي چې هغوی هم پر بل خوا لاړ شي.
د نېشنل پارټي مشر او پخوانی اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ مشال رډي ته وویل چې د بلوچستان مسلې په دوو برخو ویشلې دي او یو یې په حکومت او بل په امنیتي چارواکو پورې تړلې ده. خو د ده په وینا د بلوچستان مسلې د هغو بلوچستانو له رضامندۍ پرته هم نسي واریدای چې د ریاست پر ضد په جګړه کې ښکیل دي.
د لادرکه کسانو مسله یوازې امنیتي ادارې او استبلشمنت هوارولی شي. په دې کې بله خبره نشته او تر کومه حده چې د عامو مسلو د حل خبره ده نو په هغه کې هم خبرې اترې یوازې استبلشمنت کولی شي. د آصف زرداری او نواز شریف خواهش و چې خبرې اترې وشي خو تر څو چې استبلشمنت او بلوچ وسلوال راضي نه وي دا مسلې نشي هواریدی.
ډاکټر عبدالمالک بلوچ زیاته کړه چې په دې برخه کې بیا زیاته ذمہواري پر ریاست راځي چې هغوی د خبرو اترو له لارې داسې حل راوباسي چې رښتیا هم د بلوچستان مسله هواره سي. د پاکستان نږدې هر وفاقي حکومت له راتګ سره سم ویلي چې په بلوچستان کې ظلم سوی او دوی به یې د ازالي هڅه کوي. اوسنی وزیر اعظم شهباز شریف هم د سپتمبر پر 9 د اسلام آباد های کورټ ته په رسمي بیان کې ویلي و چې د بلوچستان په ګډون به په ټول ملک کې د لا درکه کسانو د مندلو پوره هڅه کوي. د ویلي و چې د دې لپاره یو کمیټې هم جوړ کړی ده او په خپل د هغې د هلو ځلو څارنه کوي. خو د بلوچ ملت پالو په وینا تر اوسه په دې لړ کې څه پرمختګ نه دی سوی. د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکی خبریال او شنونکی شاهزاده ذوالفقار وایي د بلوچستان مسلې ځکه نه هواریږي چې سیاسي ګوندونه تر نور څه خپلې ګټې مهمې بولي. د ده په وینا د صوبې د مسلې د هواري لپاره د یو متحد ژغ پورته کولو په وړاندې یوازې د ګوندونو او سیاسي مشرانو خپلې ګټې خنډ دي.
دا د بلوچستان هر باشعور سړی دا خواهش دی چې بجای دا قوم پرست په مختلف پاکټس کې چې دی ایکټیو دی یا ډیوائډ دی باید چې دوی چې دی یو مشترکه دودی دغه او ډیر فائدې مگر دا دی چې لوی خبره دا چې پرسنلټی کلیش دی او د پولیټیکل پارټیز چې دی دوی دونی زیات چې دی مخ ته ولاړ شي. حالانکه په پولیټکس کې خو اختلافات دي نفرت نه نو دوی دونی زیات مخ ته ولاړ شي نو بیا د یو بل سره چې دی احتیاط کول ډیر مشکل کار دی.
د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې د روانو مشکلاتو او په ځانګړې توګه د لا درکه کسانو مسلې پر وسایلو د اختیار نشتوالي او صوبایي خودمختاري د ملتپالو نظر یو دی، خو بیا هم د دې اهدافو ترلاسه کولو لپاره په شریکه ژغ نه پورته کوي.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې نه دي حل شوي، نو په میاشت کې او په دوو کې او په څلورو کې خدا نه حل کېږي.
دا نوي پل او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلافات څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور کوم د لوګې نمرو که زمونږ بچی مړی دا به غاره دلیا سا یا د لوګې لاسا نو دوی سره هیڅ زمونږ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روښانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک ان کې پورته کړي کلاشن کو زناړې تاچولې. دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
زموږ غلمه شال رادیو خوري او زو د سیلابونو د موضوع په لور. په پاکستان کې په اگست میاشت کې د پشکال بارانونو او سیلابونو سخت زیانونه اړولې چې د سوات سیمه ډیره ځپلې و. په دې کې د سوات تحصیل مټي منډال ډاکلی هم شامل دي چې شپږ نوي کورونه سیلابونو لاهو کړي دي. د دې سیمه اوسیدونکو اړسوي چې نور ځایونو ته کډه وکړي او په خیمو یا له خپلوانو سره په اوسېدو مجبور دي. د سیمې سیلاب ځپلې له حکومت د مرستو غوښتنه کوي. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان منډال ډاکلی ته ورغلی او له سیلاب ځپلو سره خبرې کړې دي. راځي چورته غوښتو
دی وخت کې زه د سوات تحصیل مټي لری پرته سیمه د منډل ډاک هلته کې چې دنه موجود یم. ما د ښکاري مخامخ چې منډل ډاک کې چې کله سیلاب راغی نو دلته کې چې دنو د دې خلکو وینا دا ده چې نوي کورونه 15 نوي کورونه منځه لاړل. مشران ما سره موجود دي، هغه لګیا دي خپل کورونه دوباره بحالولو کوشش کوي. سمات ګوډ دي دونه پوښتنه کوو چې را سیلاب څنګه راغی او څونه زیانونه شو. کاکا ما سره دی، کاکا خپل نوم راته ووایه.
مونچا ګوال.
پونچا ګول سونه عمر بدی
جی اس دا پاته
ګیره خو سپینا دا
ګیره خو سپینا دا
شپتا ویا
به او یاد شه
او روزګار څه کوي؟
روزګار دې دغه واله بچي خاري مزدوري کوي دی اړي می اړي او نو صدا نشته
خپل کور دا حل ته وګنه دا پیلری لاندې ښکاری او نیم نشته او نیم نشته څه حساب شو
دا دې جی دا شو سه لا برغه شپې دو بجې یو خدای پیرای خپل نو سر په اگست جامو کې ته وتیو نور سامانونه یو پکې یو دوه غواوی اقامې ته وستل.
دا خو څه دوه میاشتې پوره کیږي د دغه سیلاب نو دا دوه میاشتې څنګه تیرې کړې؟ کوم ځای
دا دوه دغه تیرې کړې چې موږ لا سټینمنټ راغلو او د ګاونډیانو کې زوړ وځي اغبالو لاندې ناشته اوس پټین کې اوسېګو اګه ټین دی جو خپل وخت پکې اړو او دغه بنیادونه قدرې وکړه
خپل ملګری ناس ته درم پښتنه کو کنه دا کہانی موږ ته ټول کاری غټ غټ کہانی د دې راته غلق قصو کې دا مخ کې څنګه وس څنګه دا ولې شو
دا جی دا
پنوم راته و
شامرات خان زمانوم دی جی دا کم کہانی چې تا تخکاری دا کہانی نو دا مکمل باغونه دا کله
سبا باغونه پکې
دا باغونه ورور دې کې مڼاوا دې کې املوکو دې کې شلتالانو په دې کې هر قسمه میواوا دا یو خپل چمنو یو باغو په دې باندې آبادی وي او ډېری خاسته آبادی وي په بس دا د سینو لکنن چې تا ته دا کانی ښکاری دې کې کورونه ورور دلته پینځه کور زما ذاتی خود دې پینځه ورونو پینځه کور زه چې د تخپل ويم زما به کې پینځه کمرې کور
دا دوه میاشتې کم زه
دا دوه میاشتې چې د سی چې دا زمنګه دا خپل خپلوان دي دا غو سرم دومره باندې نشته منګ دا غو سره رو چایو کمره گئی راکړي د چا د بلای لاندې ناسیو چا سره په کور کې خواته ټین لگاول لې پاغه کې خپل گزران کو خواغه گزران خو یو د سې دغه موسم خو جلا ګرمو وست سخت خطرناک موسم بل را روان دی چې جی دل تکیږي واوري او ډیر سخت تکلیفي
بل کاکا مون سره د سپینګره دونه پښتنه کو کاکا تاسو نوم دی
ما انزرګول
انزرګول کاکا عمر به داسوم رہی
عمر خو مې نه شپې څو کال پورې یو کال پورې دې خو شاینو
تاسو کار کوي دلته کې
مونږ هیڅ کاروبار نه شي لږه دیاړی میاړی کوي ازبې مې او بچی میا دیاړی میاړی کوي نور څه بل څه
ګور څه لا چې راغې دا راته وې دا سلاب دومره چې تمخ کې راغله او کنه دا
نه نه دومره وخت زمانه چې زمانه نه کو نه په وخت هم نه راغله ما پلار په وخت هم دا سلاب نو دا شنه پټي خو باغونه خو کورونه خد د نیکه د وخت سمې د ازمکه آباد وا دا خور په اوس دغه نسبی سکر سیر راغې مونږ دغه شپې دوه بجې یو بجې ټیم کې پیرا یو شو چې دا کمرې ډېرې غټې وې دا درزار نو زار ډېرو دا غي سره دا یو شو یو الله را یو کړی او نور زمونږ سره څه څه پټ نشتی چې مونږ په څه کې کینو په څه کې وګرځو پاسو زمکه واغه را نه سیلاب ولا کورونه سیلاب وردی
نو څه پکار دی یاره چیرې ته
پوری تور پر
دې کسانو یې جمع را روان دی ډېر
تکلیف جمع را روان دی ډېر یخنی دا د دې ملګری سخت ووري په دې باندې کم نه کم چې دا 15 شپک پټه ووري کیږي دا غي سره زمونږ سره څه بندوبست نشتی
قدربند اوریدونکو دا سیمه چې دا مټه د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان سیمه ده او تیر ورځو کې هغه چې دلته راغله او سیلانونه هم کړی دي چې را دې خلکو ته بمونږ د کور په لحاظ سره چوران شه سلور لک روپے ورکو دغه رنګ کچا چې لک کوران شه نو 2 لک روپے ورکو خو د دې کلی یو مشر مونږ سره د بیوت کونسلر دی ابتخار دله پښتنه کو چې را س صورت حال لیدل ته ورال یعنی ټوټل سمره کورونه زیان من شوی دی او خلکو ته سونه تکلیف ته ابتخار سوای مشرانو ګلی وکړي دي نو تاسو سوای چې سمره زیان رسیدل دي او کدا غ زیان ازاله ونه شنو نور به سمره زیان وشي
اول پسر زمونږ په یو چې رونینګار په علاقې کې تقریبا 96 کورونه د یو میډل سکول دوه مدرسې شهیدان شو دي دا تباشو دي مکمل دلته روان دي جمع د دې خلکو مطالبه ګورنمنت وزیر اعلی صاحب راغې هغه ګوالری پورې راغې هغه اعلان وکړو غبنجبې تلل د میلو خبرې وکړه خو دلته زمنګ متاثرین یوي علاقې تم دوره ونکړه نو زمنګ د عوامو کمې مطالبې چې دی د ټیک ټیم یو صوبایي وپاک ګورنمنت زمنګ سره هیڅ قسم مدد نه ده کړې
بالکل اوریدونکو دغه مشران ټول وایي چې را روان جمع ده او په سواد کې بیا په دې مټه سیمه کې خاص کر په دې منډل دا کې درې سالور فوټه واوره کیږي او تقریبا درې میاشتې سالور میاشتې دوی ژوند چې دی نو ولاړي دوی ته پوری طور پر مرستې ضرورت دی دلته ماشومان دي سکولونه هم د مینځه تللي دي دلته کې چې دی نو نور نقصان نه شوي دي بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې بار بار چې را مونږه سروې کړې ده او دلته کې چې دی نو دوی د پاره په اربونو روپو مختص شوي دي خو د دې خلکو وینا ده چې دغه امداد چې دی نو دا دستي کې چې د دوی ژوند چې دی دا مشکل چې دی په کبه ژوند کې چې کوم مشکلات دي دا لږ کم شي
زمږه غلم مشال رادیو څخه اوري او اوس جو د یو بل راپور پر لور موضوع هم د قدرتی آفتونو د نظم د ادارې په اړه ده لکه چې څنګه تاسو د سیلابونو په اړه باندې د نیاز احمد خان د سوات خبري واوري دي په پاکستان کې قدرتی آفتونو سره د مبارزې اداره پی ډی ایم ای بیا وایي چې په ټوله خیبر پښتونخوا کې د سیلاب ځپلو سیمو سروې پیل کړې ده او په ټانک او ډیر اسماعیل خان کې د موضوع لړۍ پیل کړې ده ادارې زیاته کړې چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله بې کورسو خلکو ته د موضوع لړۍ روانه ده او چې چاته موضوع نه ترلاسه شوي د هغوی لپاره به د مداخلو په کیمپ کې یو مرکز پرانیزي چرته چې خلک خپل شکایتونه درج کولای شي په دې اړه زموږ همکار شاهین بنری د پی ډی ایم ایل ویاند احسان داور سره خبرې کړې دي. نو راځي چورته غرسو.
څومره هم علاقه کې چې چرته سیلابي صورتحال ته شوه دي، نقصانات شوي دي په ټوله خیبر پختونخوا کې، چې د سروې یو عمل روان دی. سروې کېږي خو په سروې باندې به خامخا ټایم لاګي. د پی ڈی ایم اے او نور چې کومې ادارې دي، تحصیلي انتظامیه ده، کارس کو 1122 ده، او د ریلیف ډپارټمنټ سره ریلیټډ نور څومره ادارې دي، د ټولو ټارګیټ دا و چې خلکو ته په څه طریقه باندې په سر کې اسانتیاوې ورساو. سو پورې چې د معاوضو خبره ده، په ټانکو په ډی آی خان کې د معاوضو چې کوم لړۍ ده دا پیل شوې ده، دلته خلکو ته معاوضې لګیا دي ورکړل کېږي. او نورې چې څومره ضلع دي په دې کې د سروې چې کوم دی دا روانه ده، نو چې څنګه هم سروې مکمله شي په لاس ورځو کې دننه مکمل کېږي، په میاشت پس مکمل کېږي، خلکو ته به معاوضې ورکول شروع شي.
تاسو به څومره معاوضه ورکوي او دا معاوضې به خلکو ته څنګه ملوي؟
دا د سروې په مطابق معاوضې ورکړل کېږي چې کوم کورونا په مکمله توګه زیان شوي دي هغه ته 1,00,000 روپۍ ورکوي، او چې کوم جزوي دي هغه ته چې دي 1,60,000 روپۍ. دا د خیبر پختونخوا چې کوم دی د وخت مخکې نه دا یو سیستم را روان دی. تاسو ته به هم پاته وي چې په قبایلي سیمو کې د اپریشنو دوران کې په 1,00,000 نه زیات کورونا چې دي دې ته چاته جزوي او چاته مکمل نقصان رسېدلی دی. نو په دې سلسله کې هم دا غاچ کم اماونت کم مقدار دې پیسو دا غا حکومت ورکوي لګیا دي. نو دا چې کم د سیلاب نه دا نقصانونه شوي دي هغه د سروې مطابق چې کم کورونا په مکمله توګه زیان شوي دي هغه ته 1,00,000 او چې کم داسې دي چې هغه جزوي دي نو 1,60,000 روپۍ. خو البته دا ده چې کم خلک په سیلاب کې د ژوند یې خلاصه ورکړی دی نو هغې ته حکومت چې دي 1,00,000 روپۍ معاوضه ورکوي.
د ور صاحب د دې سیلابونو سره سره بیا د شمالي وزیرستان هغه بې کوره خلک دي چې هغه د جنگ جګړې او د بېقرارۍ له وجې بې کوره شوي وو او هغه خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوي، او هغوی سره هغوی مالی مرستې غواړي، هغوی ګیله کوي چې موږ سره مالی مرستې نه کېږي څنګه چې په کار دي. نو په اړه څه وایي؟
بالکل، دا څه ده چې د شمالي وزیرستان چې دی 1,00,000 پورې خاندانونه چې دي دا به کوره شوي وي، او په دې کې اوس 15,000 څه کم زیات پاتې دي. خو په دې کې څه خلک داسې هم دي، تاسو ته به پته وي چې موږ پی ڈی ایم اے دوی ته 2,00,000 او 8,000 یعنی 6,000 روپۍ د میاشتې نغدي مرسته ورکوي، چې د 2,00,000 د روزګار د غدې پاره دي نغد مرسته دي، او 8,000 د راشن په مات کې ورکوي. خو څه خلک داسې وي چې هغه علاقې کلیئر وي، خلک واپس تللي وي، خو دوی واپس نه وی تللی، او اوس پورې دوی د معاوضې اخستې ده 6,000 روپۍ چې د میاشتې کم امداد دی دا یې اخستو. نو حکومت اوس فیصله وکړه چې د افغانستان نه هم متاثرین را روان دي، او ورسره ورسره دا خلک هم. نو په دې کې بیا څه کم 2,000 خلک چې دي د دې معاوضې بند کړې شوې، دا د میاشتې چې کم نغدې مرستې وې، په دې کې د څه خلکو دا شکایت ته چې دوی واپس نه دي تللي. په دې کې خصوصا بیا ما د خیل چې کوم قبیله ده د هغې دا شکایت ته چې دوی واپس نه دي تللي او مرسته بند شوي دي. په دې باندې بیا حکومت او زمونږ چې کومه اداره ده او نور چې کومې متعلقه ادارې دي په دې باندې میټینګ شوی دی، او د ضلعي انتظامیه په تروبا په باکا خیل کیمپ کې د دې لپاره گریونس ډیسک جوړېږي چې د چا دا شکایت وي هغه به راځي، او خپل چې دی هغه به دا ثابتوي چې دلته زما علاقه نه ده کلیئر او ماته د مرستې جاری شي. نو دا فیصله فلحال شوې ده، او دا ډېر خوشخبری ده د خلکو دپاره چې په دې طریقه باندې به ویریفیکیشن یا د تصدیق عمل وشي نو دنه پاس په بیا حکومت فیصله کوي.
د پاکستان کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د خیبر پښتونخوا ادارې ویاند احسان داوړ وو چې د سیلاب ځپلو او سره د پوځي عملیاتو له کبله د کورسو خلکو د ستونزو په اړه زموږ د همکار شاهین بنیري پوښتنې ځوابولي. زموږ غلم مشال رادیو خاوري او ټولې خبرونې تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د ماښام تر شپږ بجو پورې په ژوندۍ بڼه اورېدلای شئ.